سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو یې زموږ د خبري مجله پر رادیو سربیره هم د شي بعد از رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې باندې کتلې اوریدلای شي. په لې په خبرونو کې د سپین بولدک چمن پر دروازه لویزی پرته د خلکو پر تګ راتک د محدودیت د لری کول په هدف د پښتون شغورنې غرزنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لټ توام لري. اعتراض کوونکو د چمن لوی لار بند کړی او د اسلام آباد څخه غوړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعات وزیر چانت سکسی د چهارشنبه په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنې وکړې چې پرلتې پای ته ورسوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي دا اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پریکړه بیرته وانخلي. امریکایي چارواکو د طالبانو له بند څخه د قلم لارې ټولنې د مشر متی الله عیسی د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په خپل ایک شبکې لیکلي دي عیسی چې د نجونو د تعلیم پلوي کوله باید هیڅکله نه ونیول شوی او دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحق نیول شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس هم پر خپل ایک شبکې او بیان کې د ویسا د خوشی کېدو هر کله کړي دی او لیکلي دي چې دا د بشري حقوقو د ټولو فعالانو خوشی کېدل غواړي. متی الله ویسا د طالبانو په بن کې د 215 ورځو تر تیرولو وروسته پرون خوشی شو. طالبانو نموړې د حکومت پر ضد د خپل سر اقداماتو په تور باندې کړي وو. خود ویسا کورنۍ بیا د تورونه رات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ژبو د عالی شورا د جوړیدو او د دې شورا د نورنی غونډې د جوړیدو خبر ورکړی دی. بختر خبری ایجنس چې طالبان یې درک کوي خبر ورکړی دی چې د ژبو عالی شورا د طالبانو د لوی مشر مله هیبت الله خونزاده په امر د هیواد د ژبو د لابټاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د بختر د خبر لمخې په نوموړي شورا کې د اطلاعات او کلتور د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو او د علومو د اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمېر لیکوال او ژبپوهان غړي توب لري. ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په ترانګه کې بېخنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په اوومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ او کلابندۍ د غزې په ترانګه کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ الاسیوانی وایي د غزې لپاره د بامفهومه او بېخنډه مرستو جریان ته اړتیا شته. د فیلیپ په وینا هغه مرستې چې تر دې د مغزي تستول شوې دي ډېرې لکې دي. نو موړای زیاتوي د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغیزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. او د پاکستان یوې محکمې د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړی دی. د خان مدافع وکیل نعیم پنجواتان پر خپل شبکې ویلي دي چې سترې محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیه د فسخ کولو غوښتنه رد کړې ده. عمران خان تورن دی چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان د پخواني سفیر لخوا استول شوی محرم اسناد افشا کړی دی. خغلی خان د تورن رد کړی دی ویلي دي د دې اسنادو منصبانګ مخکې رسنیو افشا کړی و. عمران خان چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا سلب اعتماد رایه ترلاسه کړه په نتیجه کې له واکل شو او په لسکونو نور قضیو کې هم تورن دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. وبورې سره په خبرونه کې چې د بلوچستان په چمن کې په زرګونو کسان راوتل دي او نن د وبې ورځې لپاره یې اعتراضونه او لاریونونه کړي دي. دا چې مشخصا غوښتنې څه دي او د خلک څه غواړي وړاندې په خبرونه کې درته وایو. همدارنګه په دې اړه به هم سره راپور واوري چې په هرات کې زلزله ځپلې اوسمهال په څه وضعیت کې دي. دا د زلزلې څه باندې دوه ونې تیرې شوې دي خو لا هم خلک شکایت کوي چې ورته هغه مرستې چې اړینې دي نه دي رسیدلې. همدارنګه د کرکټ د ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمد ضیا خبرې به هم سره واوري چې د ابراهیم زتران د هغې ډالۍ په اړه باندې چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته خپل مډال ډالۍ کړی و ولې خبرګونونه راپارولې دي په دې اړه هم جزئیات شته. که وخت پاتې شو د نور احمد ځانګړي مرکه چننې له ازادي راډیو سره کړې دا به هم درته خبره کړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړو.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني پیل په سپین بولدک او چمن په موضوع باندې کو د سپین بولدک چمن پر دروازه لويزي پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت د لړکول په هدف د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو اعتراضونه له هم دوام لري ورزو په همدې ارتباط جزئیات په دې راپور کې ورو
د سپین بولدک چمن په دروازه کې د تلی یا میزان له نهویشتمې راهیسې د زرګونه کسانو اعتراضونو نن هم دوام درلود. دا مظاهرې د هغې پریکړې پر ضد پیل شوي دي چې له مخې یې له پاسپورټ او ویزې پرته د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. معترضانو د چمن لویه لاره بنده کړې او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. معترضان وایي چې د پریکړې د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی.
حکومت یو داسې فیصله وکړه چې هغه پر دې ژوند باندې پر دې روزګار باندې یو کدغن رالی. لہذا موږ مطالبه دا ده چې حکومت دې په دې فیصله کې د پاسپورت دا نظر ثانی وکړي، د چمن د عوامو دغه جمعي غبیر ته دې اندازه ولګي چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
اوس مهال د ډیورن کرښې د دواړو خواو اوسیدونکي کولای شي چې یوازې د خپلو تذکرو په ښکارولو سره له دروازې واوړي، خو د پاکستان حکومت ویلي چې له دې وروسته هر څوک چې دې یا هغې خوا ته اوړي باید پاسپورت او ویزه ولري. پاکستاني چارواکو د چهارشنبې په ورځ له معترضانو وغوښتل چې مظاهرې او پرلت پای ته ورسوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دا پرلت به تر هغه روان وي چې د پاکستان حکومت دا پریکړه بدل کړی نه وي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغانانو په ګډون د ټولو غیر قانوني کډوالو د ایستلو مهلت د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د نومبر لومړۍ نیټه ده پای ته رسیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې له دې نیټې وروسته به هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري ونیول شي او افغانستان ته به واستول شي.
و مورید له چا د سپین بولدک چمن پر دروازه لويزي پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیتونو د لری کول په هدف د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو اعتراضونو او لارینونو له هم دوام پیدا کړی دی. دغه اعتراضونه څورې کیږي چې په دغه سیمه کې روان دي. مخکې له دې چې د همدې موضوع د تحلیل لپاره په خیبر پښتونخوا کې پخوانی سناتور افراسیاب خټک ته ورشو، ورزو د بلوچستان د چمن در سره هم د شپه د مشال اډیو خبريال مت شبنم دی. شبنم سیم تاسیم ستړی مشه بخیر اغلی، تاسی په سیمه کې استی حتمن دغه سوداګر او دغه کسانو چنن لارینونه کړی یا ترازونه کړی خبرې مو وسره کړی دي. تاسو ته رستی جو زیات راکړی چې په سیمه کې څه وضعیت دی؟
ډیره مننه. پرلت خو له تیر 18 اکتوبر څخه روان دی تر نن ورځې پورې چې نن یو مورز ده. نو په دې لړ کې د بلوچستان د وزیر اطلاعات جان اڅکزي او کم پرلتوال چې دی یا د غوی کمیټي چې دی یا کم مشران چې دی د غوی ترمنځ درې څلور ځله ناستې سوي دي. اخرنی ناسته یې پروند د ملشی په کله کې په چمن کې سوي ده. نو په دې کې د دې ترمنځ خبرې اترې سوي دي خو څه پایله نه ده درکړې. نن هم ما د تاجرانو دغه سوداګر چې دی یا دغه سیمه کوم اوسیدونکو چې دی دغه سره حال ونیوي. نو د اداره تویل چې موږ هغه خپل کم شرطونه چې دی هغه ودی تکشه شول چې کم چې تاسو دلته پاسپورت او ویزه تک پر دې کرشه یا د دروازه باندې پلیکوي نو دا مرتد منلو وړ نه دی. دا دغه وجه داده چې دی وای چې دا د چمن کم ځای خلک چې دی یا سوداګر چې دی هغه وای چې موږ له ډیر زورو څخه تر 500 پورې کسان لورځي د کرشي وی غاړي ته اوړو او بیا بیرته راوړو. او بیا دی دا هم وایي چې په منډي کې په ویش کم منډیانې چې دي یا دکانونه چې دي 90% کاروبار چې دی هغه د چمن د خلکو دی. نو دا سهار 8 بجې 9 بجې دا د پولي هغه غاړي ته ځي او مازګر بیا بیرته خپل کورون ته راځي. نو دې ته چې د پاسپورت شرط کې شو ولای شي نو دا به څنګه وکولای شي چې پر هر ورځ باندې پر پاسپورت سي او راځي به. نو بیا کم په د ملشه په کله کې پرون د ترمنځ خبرې سوي وي. نو بیا د ملشی کم کور کمانډر چې وو هغه هم راغلی وو. هغه ورته ویل دي چې تاسو هسیم پاسپورت واخلی خو ویزه شرط بنوي نو تاسو به ځی او راځي. خو تاجران او سوداګرو یا کم د لغړیان یا پنډیانو کم اتحاده چې دا د ټول بشران په دې غونډه کې دي، نو هغه دا ورسره منل نه دي چې موږ پاسپورت نه اخلو، ځکه چې که پاسپورت اخلو نو بیا به څه موده پس بیرته موږ ویزی اخلو، نو بیا به دغه تک ور تک پر ویزو وي چې دا موږ کولی نسو چې هره ورځ به موږ ویزا اخلو او هره ورځ به ځو راځو. نو بیا کم د ملیشي کور کمانډر بلوچستان چې دی هغه وخت اخیستی دی چې ستاسو دغه وړاندیز یا ستاسو دغه مجلس دی زه به در آرمی چی پورې ورسوم.
کور ودان ژوندۍ اوسي د بلوچستان لا چمنه همدا شي بر سره د مشال اډیو خبريال سمت شبنم و مننه چې په دې اړه مو جزئیات راکړه. اوس به ور شو پخوانی سناتور افراسیاب خټک ته خټک صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي، حتمن تاسو د شبنم صاحب خبري واوریدل او لاغي وړاندې هم په راپور کې مو جزئیات واوریدل. کته سره ته وي دغه اعتراضونه دغه لاریونونه به څومره پایله ورکړي د پاکستان حکومت به دته اړ شي چې دغه پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي لکه د پخوا په څیر باندې خلک یوازې په تذکره باندې یغه شناختی کارتونه چې دی په دې باندې تګ راتګ وکړي؟
مننه کورم ودان. دا لکه چې تاسو گزارشګر تاسو ته وایي په حقیقت کې دا تصمیمونه پاکستاني جنرالان نیسي او پاکستان نور حکومت نه خبر دی او نه غیب کې څه هغه شته ډاکشته. خو تاسو زار کول غواړم چې دا چمن تاجران چې خبره کوي دا ډیره سمه خبر ده او د شاته یو بل موضوع ده چې دلته ذکر شوی نه ده. هغه دا ده چې دا د ډیبران معاهده چې شوی وه په 1993 کې، بیا دې نه پس کله چې امان الله خان استقلال واغستو افغانستان لپاره په آخري دریم جنگ کې انګلیسانو سره، نو په 1920 کې په کابل کې چې کومه معاهده وشوه دا د انګریزانو سره، نو هغه کې دا خبره راغله چې که دا ډیورانډ کرخه وي نو دې د پاسه به یعنی د چې کوم قبیلې په د کرخې د پاسه پرتې دي دې ته به یو حق ورکو بک دواړه دا په معاهده کې لیکلی دي. دې ته ایزمنت رایټ وایي انګریزی کې، ایزمنت رایټ یعنی د لارې اخستو حق. نو دا یو حقوقي مسله ده او دا یو سلو دیرش کاله مخکې چې کله ډیورانډ معاهده شوې ده هغې نه وروسته دا حق چې دی انګلیسانو منلی و سره دې چې کرخې بنې هغې وایي چې دا کرخه به وي، او بیا پاکستان حکومت هم سره دې چې کرخه یې منله او افغانستان دپاره خو دا مطرح نه و ځکه چې افغانستان خو ډیورانډ کرخې معاهده منلی نه وه، نو هغوی خو چې او تګ را تګ کوي ازادۍ سره.
اوس ولې پاکستان خټک صاحب په بخښنې سره اوس پاکستان ولې دا موضوع راپورته کړی ده؟
دا ځکه چې پاکستان خپل حکومت باندې طالبانو چې حکومت واغستو نو اوس افغانستان کې داسې حکومت نشته چې دوی ته چیلنج ورکړي چې دا مه کوئ. دوی درې ګامونه اخیستي. درې، اوله دا ده چې دا 10,000 مهاجر له دې ځای په زور وباسو، دویمه دا ده چې د افغانستان تجارت چې د بین المللي تجارت هغې کې به پاکستان څه شیونه راغوښتی شي څه شی نشي راغوښتی دا پاکستان وزارت تجارت به تصمیم نیسي، او درېیمه موضوع چې دغه دا دی د لاري حق چې دی ډیورانډ باندې پرتو قبایلو درې ګامونه اوچت کړو، نو دا په افغانستان باندې پاکستان خپل کنټرول زیاتوي د دې لپاره کوي چې یعنی دې چې کوم تصمیم دی په آخرین تاریخ کې دا د ستراتیژیک ژورتیا، او چونکې هلته کې داسې مشروع حکومت شته نه، دولتي نظام نشته، نو دوی خیال دادی چې دې موقع نه فایده واخلي او خالیګا ده، او پاکستان غواړي چې دې خالیګا کې مخکې شي څو ګامه مخکې واخلي او د پاکستان جنرالان چې دي هغوی دا تصمیم ونیسي.
خټک صاحب تاسو د کډوالو موضوع یاد کړه، اوس مال پاکستان یوازې دا موضوع نه یاد کړی چې دوی به د چمن پر او همدارنګه په سپین بولدک دروازه باندې د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې ته دواړه خواوې اړتیا ولري، دغه افغانان چې دوی په زور باندې راوباسي ستاسو په ان باندې الاتونه څه دی، ولې دوی دومره د فشار ډېر کړی دی په افغانستان؟
ما تاسو درې ګامونه یاد کړو، دا یو بل سره تړلی دی. دا د غواړي چې په دا خبره چې افغانستان کې به څه کېږي دا تصمیم په پاکستان کې نیول کېږي، او دا خبره په زور په افغانانو منل غواړي. افغانستان کې داسې دولت شته نه چې دوی ته ودرېږي، دوی ته وایي چې دا مه کوئ، بین المتحد ته لاړ شي، جهان ته وایي چې دا سر روان دي، نو دوی د دې موقع نه فایده اخلي. نو دا د خلکو ایستل هم 10,000 خلک خو ایستل کېدای نه شي، خو دا ده چې پولیسو ته خلک یعنی برابر کړي چې ظلم زیاته، رشوت بډې، ظلم زیاته، زور ورسره کېږي هره ورځ دلته په هر خار خارونو کې تاسو خلک بندیان دي، بندیخانې په ډکې دي، نو دغه ټول ګامونه د افغانانو یو قسم ته د ګونډې لاندې کولو لپاره دي، او بدقسمتۍ سره هغلته کې داسې واکمنی شته نه چې دوی دا اختیار چیلنج کړي، نو دینه ممکن دی استفاده کړي.
خټک صاحب وخت کم د کپلن بکې دام راته وای د چ په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سیو حکومت چې د پاکستان حکومت چیلنج کړي دی ته آماده کړي چې ولی افغانانو سره داسي کړنې کوي یا هغه حق چې لا په ډیورن مایده کې دوی ته نه ورکول شوی وسی په افغانانو باندې بني په ټوله کې لکرخي ورغ غواړه پښتانه شې دي څه کولای شي د دغه افغانانو د ستونزو د حل لپاره لکه دغه اعتراضونه یو مثال د نور څه کولای شي دوی
تاسو ته معلومه ای تاسو چې کوم چمن کې پرلط خبرو کړه دا پرلط د ټول ملت پالو غوندونو په تایید باندې ناشته د کې د پښتونخوا ملي وې پارټي نېشنل عوامي نېشنل پارټي نېشنل ډیموکراټک موومېنټ پی ټی ایم دا ټول په دې کې شامل دي او دغه سي اغه تصمیم نیول دی چې په کوټه په نورو خاورونو کې به یو درشم تاري طبيع غونډه کوي نو دغه سي په خبر کې خلک راځم کیږي نو موږ خوده کول شو چې یو کس ته وختنه وکړو دلته په دوه ورځې مخکې اسلام آباد کې په ځای غونډه تتللو په پاري پسې پولیس راوستل شو موږ په دې کاروالو په دې موضوع باندې خبرې کول غوښتي موږ یې غونډه تپري نه خدو نو دا یو کس ته خپل غږ وچته موږ په دولت کې کړیو خو په اتباو په توګه موږ چې کوم سیاسي مبارزه کول شو هغه وکړو خپل غږ وچته نړۍ په خبرو خپل خلک په خبرو او مقاومت وکړو مګر دا چې افغانستان طرف نه بدقسمتۍ سره داسې وخت دی چې هلته کې یو نظام نشته مشروع نظام چې هغه د خبري او بین الملی فورمونو کې راوچاتي دي
ډېر زیاته مننه کور ودان په خنۍ سناتور افراسیاب په خټک و چې ل پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو همدارنګه د چمن سپین بولدک پر دروازه د هغو کسانو د تګ راتګ لپاره چې اوس د پاسپورت او ویزی درلودل د پاکستان حکومت لازمي کوي په دې اړه مکسر خپل تحلیل شریک کړو ورب شو په همدې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی سرپرست یونس مومنت مومنت صاحب تاسو هم ستړي مشه تاسو هم بخیر اغلی کته تاسو موږ خبرونه ورېدلې موضوع په دې باندې خبرې کوو چې دغه د چمن سپین بولدک پر دروازه باندې او پر تګ راتګ لپاره چې د ویزه او پاسپورت درلودل الزامي کېږي د پاکستان لخوا څومره په سیمه کې پاغه سوداګرو باندې چې روزانه په دې لارې تګ راتګ کوي غیز وکړي
شکر په دې کې له سلامونه تاسو ته او استاذ د رادیو محترم اوریدونکو دا استاذ دغه پانی محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو ته به تر معلومه ده چې د سیمې اغړی او دی غړی ته دواړه خلک وسیږي چې هغه نه باغ لري نه پټی لري او بل هیڅ نه لري او دغه کاروبار دی چې کله د تقریبا فزورو خلک د ورځې تاوړي وراوړي زه فکر کوم چې دا به ونسی پر دې باندې به هیڅ جوړ نسی چې لکه د خلکو چې ویلي چې یا پاسپورت وي یا به وي نه هلته تونه تنظیمات ست چې دا کار ټول سره ورزې زه فکر کوم چې دا د خلکو ته بدایو ډیره لوی بیکاری رامنځ کی د خلکو په کاروبار کې به مشکلات رسېږي چې ولې هغه خلک مجبور دي چې د دې لپاره چې پرلته کړی دي یا کړی دي په دې خاطر دي چې څنګه وکولای شو چې خپل کاروبار ته دوام ورکړي ولې زه فکر کوم چې دا یو دا چې عمل دي دغه خلک چې دي د سرحد خلک چې دي دا مجبور نه باغ لري نه پټی لري نشنه ساحه لري هیڅ شی نه لري د دې دغه کار دي چې دا خاط به یو څوک یو 2 کیلو پلمیټر څخه د تبه راوړي بل بده دي خو څخه یو بل شی وړي یا به یو 2 کیلو کشته ور څخه کشته مرتا شکر پاره ته وي یا به یو کریټ انګور څخه یا خاطه به وړي سر راوړي د دې خلکو کار دغه نور خو تاسو ته به تر معلومه ده چې د پاکستان ټول دغه د ډیورنت کرشه دا ټول دا ټوله په سیمه خردار تر یادو ته کې جنوزه فکر کوم چې د دې خلکو دغه
مومنټ د افغان سوداګرو د غندخني چې تاسو یاد کړلی یا په ټوله کې د خلک چې په دغه لار تګ راتګ کوي دوی قبایل دي د سیمه دوی پورې مربوط دي دا غندخنه مو د پاکستان حکومت سره د افغانستان د حکومت په نمائندګۍ شریکه کړی ده کنه
موږ همیشه یوازې د پاکستان د حکومت سره نه چې هلته زموږ او تجارتونه دي او غو تجاران دي د پاکستان ټول تجاران په دغه سي عمل باندې چې هغه تجارت ته زیان ورسوي تجارت ته مشکلات ورسوي په دې باندې خپه دي او دا د خپکه دوه د اندیشنې وړ هم دي په تور د مثال کته سو غري په کراچي کې زموږ تقریبا د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې یعنی 3300 شوله چې کانټینر مال تغوس ولاړ دي او هغه نه نه دی خاطر اصلي نه خاطر اصلي سي دا قانون په اساس چې د پاکستان د امپورت قانون دی په هغه قانون کې هم داسته چې څه وخت چې تمال بارے چې ستاسو بل اپلوډینګ یعنی هغه شی چې تاسو کښې تمال ورکړی هغه مال پر لارې وي څوک حق نه لري چې پر دا باندې نوی قانون یا نوی د دې په اصطلاح ایسارو یا هغه حکم چې کیږي هغه تطبیق کړي. نو لہذا که هم پر اووم تاریخ یو ایسارو جاری شوی ده که پر دریم تاریخ جاری شوی ده، دغه ایسارو د هم په پاکستانی قانون مطابق ستونزې لري او هم د افتاد قانون مطابق ستونزې لري او هم په خپل د میلی ملي ترانزیت باندې د ستونزې لري چې د ستونزې موجود ولې موږ دغه موضوع هم په وار وار هم د پاکستان سفارت د کونسل د اتشې سره او د سفیر صاحب سره او د ملګرو ملتو د خاص نماینده او تن وای سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د نماینده سره خشاپ
مومن صاحب په بخنی سره وخت کم د کلن دام راته وای تاسو یادونه وکړه دغه نه دغه موضوعونه کتم د افغانستان طرف خلک هم زیان منیږي او د پاکستان طرف هم خو ډیر زیان شاته رسیږي په دغه قبایلی سیمو کې.
زه فکر کوم تاسو ګورید دا ځان دوه طرفه دی، دا ځان هم افغانستان ته رسیږي هم دی شاید یو داسې موسم راسي چې موږ ته تاوان ورسیږي زموږ د میوه وخت دی. اوس تقریبا 15 ورځې یا شپږ ورځې یا لس ورځې بعد د دې میوه وخت دی، دې ته به تاوان ورسیږي. دلته تقریبا د کراچۍ د پورت څخه بیا در چمن بارډر پورې، بیا در غلام خانه پورې، بیا در انګور اډې پورې، بیا در ډنډي پټانه پورې، بیا در تورخامه پورې، په دې باندې په زرو انسانان نه په لسګونو زره انسانان کار کوي. دا ټول یو د بیکاری لومې تربیږي او د بیکاری په دغه کې په دې خطر چې استاد وکړي په سیمه کې او په دنیا کې اقتصادي حالات سره کم دي کدي ته نظر واچوي دا به یو ډیر مشکلات موږ تقریبا په حول سر کې د خپل اظهارات کړي دي چې دا د دې توان یوازې افغانستان ته نه دی، زموږ د افغانستان دا دی تقریبا موږ د حیرتانو بندر خلاص دی، د اقینې بندر خلاص دی، د شیرخان بندر خلاص دی، اسلام کلا خلاص دی، ملي اپتادو دو خلاص دی، نیمروز خلاص دی، تورغونډي خلاص دی، ټول بندرونه خلاص دی. ولی موږ نه غواړو چې په سیمه کې خپل یو ستراتیژیک او اقتصادي شریک چې هغه د پاکستان تجاران دي نه غواړو چې د لاسه ورکول ته پاکستان هم دلته خپلې ګټې لري، موږ هم په پاکستان کې ګټه لرو، زموږ په ضرورتونو صادرات پاکستان ته دي. یو شی چې زه تاسو ته وایم، ګرانې خور، تاسو ګوري تقریبا د پاکستان 2.5 میلیونه متره یوازې تکه یا رخ چې موږ په افغانستان ته راځي په دغه دوه میاشتو کې چې موږ خپل ډیټابیس
مننه یونس صاحب چې وخت هم د مومن صاحب کور موادان ژوندی اوسي چې نور میلمنو ته هم ورشو دوی هم راته پته مدي. ډیر مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو سرپرست یونس مومن و چې د همدې موضوع په تړاو باندې چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت درلودل څومره دوړ خو ته زیان رسواله شی مکسره خپل نظر شریک کړو. اوس به هم ورشو د متیولا ویسا د خوشی کېدو په تړاو باندې د چې متیولا ویسا ل 215 ورځو باندې وروسته پرون د طالبانو ل زندانه خوشی شوې دي. د متیولا ویسا ورور اتاولا ویسا سره هم دا شیبه په خبرونه کې د ویسا صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي. په پایل کې کتا سره ته وایس چې ویسا متیولا ویسا صحت څنګه ده په روحي رواني لحاظ باندې خده؟
سلامونه دا ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ټولو کارکونکو تخنیکی همکارانو ټول مننه. متیولا ویسا اوس پیلن د پاره هغه زندان په مجموع کې داسې یو ځای دی چې هغه د یو انسان پر رواني حالت باندې بد تاثیر لري، هغه پر صحي د انسان پر صحت پر روغتیا باندې بد تاثیر لري. دا هغه زندانیان چې په زندانونو کې پاتې شوي دي هغه معمولا د لږ رواني ستونزو سره مخ کیږي. بیا هغه زندانونه چیرې چې زندانیان یا شکنجه کیږي یا په رواني لحاظ باندې یا په فزیکی لحاظ باندې معمولا دا بد تاثیر لري. خو اوس به وختي وي چې زه ووایم چې هغه څومره ځکه چې ډیر وخت اړتیا ده چې سړی د هغه سره نږدې پاتې شي چې داغه کم خواص کم عادتونه تغیر سوی دی، کم مثلا د فرواني پروانی لحاظ باندې پر د بنچ تاثیر راغلی دی، داغه چلند څنګه سوی دی، دا وخت اړتیا لري.
او ویسا صاحب د زندان کیسی یا د هغه وضعیت په اړه باندې تاسو سره څنګه دی ویلی چې په زندان کې څه تجربه کړی، څه یو کتل، چیرته وو، ډوډۍ خوراک په وخت ورسیدل کنه؟
زندان چو په د اوایلو کې د اول زندان چو دا غیر معمول وو، یعنی په د ټول اصول خلاف چې هغه په هیڅ اصل کې نو چې هغه په اوایلو کې په داش دایک ساتل سوی دی، په هغه کوټه کلپی کې ساتل سوی دی تر څلویښت ورځو پورې. دغه موږ په خپل باندې مسؤلینو ته هم ویلي دي چې په یوازې هغه کوچنی کوټو کې چې ډېرې وړې دي لکه تشناب غوندې دغسې کوټې دي، ځینې ډېرې تاریکي، ځینې مثلا هلته په کستي ډول باندې داسې دغه لري رڼا لري چې هغه د انسان پر سترګو پر نورو حواسو باندې بد تاثیر لري، چې دغه د استخباراتو کوټې دي چې هغه مثلا په دې کوټو کې په یو په تنهایي شکل باندې ساتل سوی دي چې تر څو ورځو پورې د هغه مکمل معلومات نه دي شریک سوي، فقط دا ویل سوی دي چې هغه دلته دي. ولې هغه چې موږ وکتل په دغه دغه کې چې هغه ډېر په کوچني ځای کې ساتل سوی،
خپل دوی در سره نه دي ویلي چې ډوډۍ ورته ورکول کېده، د وهلو د شکنجې خو څه نه دي ویلي.
نو تر شکنجه پوری لا تر اوسه پوری ما د دې بار باندې څه نه دی ورته ویلي، ځکه چې زه د تر ډېره پوری د فامیل مخکې دغه سره دغه خبرې نسم کولای چې شکنجه څه وي او څنګه دغه سو، ځکه چې کله چې مال نور زندانیانو سره خبرې کولای، هغه زندانیان چې رایلسي او ماته شویش ترلودي چې د حالت به څنګه وي، نو یو شمېر نور زندانیانو ماته د زندانونو د شکنجو د هغه ته د خوراک نور کول او حتی د اوبه به نه راکولې، یو شمېر نور زندانیان چې ماته ویل دي. اما د متولا په باره باندې د متولا سره مستقیم دغه خبرې لا چې اوس ډېر هغه اوایل دي، بیروبار زیات دي، میلمانه دي او پوښتنې دي، زه ډېر د دوستانو د همکارانو د ملګرو د دې ژورنالیستانو سره هغوی پوښتنو ته جوابونه وایم، دې سره مصروف یم. نو یو څه وخت اړتیا ده چې بیا د څخه د دې ټولو پوښتنه وکړم.
ویسا صاحب، که د متولا ویسا د خوشي کېدو پر راته وایس چې د محکمې د پریکړې په اساس خوشي شو که نا د قومي مشرانو د منځګړیتوب په اساس باندې؟
قومي مشرانو له اوایلو څخه ټولو افغان ځوانانو، قومي مشرانو، نړیوالو د بشري حقوقو ادارو، ټولو عدالت غوښتونکو ادارو، د نړیوال سازمان د بشر حقوقو نړیوالو ادارو او ټولو نړیوالو مشرانو، افغان مشرانو، د ټولو ځوانانو خویندو وروڼو خپلې هڅې وکړې. قومي مشرانو ډاډه په دې کې جرګې وکړلې، چا په انفرادي ډول باندې او څو د جرګو په ډول باندې، ما خپل جرګې ولړلې، هغوی خپل هغه رول ادا کړي، زحمت یې وایستی. خو متولا ویسا په قضیه کې څه نه وه چې مثلا دوی هغه په دې باندې ملامت یا وساتي، په دې باندې محکمه هم ځانته یو څه مثلا د خېدله چې موږ د دفعه باره باندې څنګه پریکړه وکړو، نو دوی د محکمې د پریکړې پر بنیاد باندې د اخلاص سوی دي.
مننه کورودان د متولا ویسا وروره تاولا ویسا و. اوس به هم ورشو یو نړیواله موضوع پر واخلو چې زموږ وخت ډیر زیات کم ده. په غزه کې د جګړې د روسي جزئیاتو لپاره همدا شیبر سره زموږ همکار احمد تکل دی. تکل صاحب، تاسو هم ستړي مشي په لنډو کې، له تاسو ورشي په غزه کې څه روان دي؟
مننه، سلامونه. اسرائیل په تیرو نږدې درې اونیو کې د غزې پر ترانګه له هوایي حملو وروسته نن نیمه شپه د غزې په مرکزی برخه کې ځینې اهداف په نښه کړل. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د غزې د اشغال لپاره پراخو ځمکنیو عملیاتو ته تیاری نیسي. د اسرائیلو پوځ نن وویل ځمکنیو دفاعي ځواکونو یې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د جنگي جټ او بي پیلوټه الوتکو یا ډرونونو په وسیله د حماس ډلې مرکزونه وویشتل. بیان زیاتوي چې اسرائیلي الوتکو او توپچی ځواک د حماس پر مرکزونو په شجاعیه او د غزې د ترنګ په نور سیمو کې حمله وکړه. د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس تر برید وروسته د اسرائیلو بمباریو او کلابندۍ د غزې په ترنګ کې لوی ناورین رامنځته کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیلو له بمباریو وروسته د غزې په ترنګ کې بې ځنډه او بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ لازاریني ویلي د غزې لپاره با مفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا ده او دا جریان باید فعال وساتل شي. د لازاریني په وینا هغه مرستې چې تر اوسه غزې ته رسیدلي د څاڅکي حیثیت لري. هغه زیاته کړه د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغیزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ په دوام د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په سوریا کې پر دوو اهدافو د بمباری امر وکړ. دا اقدام پر امریکایي ځواکونو د تیرې اونۍ د حملو ځواب و. پینټاګون خبرداري ورکړی چې د ایران
نیابتي مننه کورودان تکل صاحب چې د خبرونې وخت پاتې ورسیده. پام دې سره زموږ د پښتو خبري مجله هم دلته پاتې رسیږي.